ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو سلامونه میو منه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهارنی خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2013 میلادي کال د سپتمبر 28 نیټه ده وخت په پاکستان کې د سهار 6 بجې په کابل کې د سهار 5 نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سپتمبر د 28 نیټه د ماخوستن 9 بجې دي زه بارکوال میاخیل مو د نیمه غنټې د لمړنۍ سهارنی خبری خبرونه ته هرکلی کوم او د پښتنو د کلتور د ورځې مبارکي درته وایم لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ په نښته کې وو پاکستانی پوځیان او نه وسلوال وژل شوي دي د هندي پوځ د مشر پر توندو خبرو پاکستانی پوځ هم ورته توند غبرګون څرګند کړی دی د پوځ ویاند آصف غفور وایي پوځ یې جګړې ته تیار دی خو امن غواړي
پاکستان ایک امن پسند ملک ہے وی آر اے نیوکلیئر نیشن پہلے بھی اس سے بات ہوئی تھی کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں لیکن ہم امن کا راستہ ان دی انٹرسٹ آف دی پیپل آف پاکستان اینڈ دی نیبرز اینڈ دی ریجن ہم امن کے راستے کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں انڈیا کو
نند ایشیا کپ سیالیو کې د هند او پاکستان او همدارنګ د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوبې کېدونکې دي او نن په پاکستان افغانستان او نور نړۍ کې د پښتنو د کلتور ورځ لمانځل کیږي او اوس هم د خبرونو تفصیل تیر ورځ د پاکستان پوځ د پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کول چې د وسلوالو او پوځ ترمنځ نښته وسوه د پاکستاني پوځ لخوا په خبره سوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې نښته کې د یوه کیپټن په ګډون اووه پوځیان وژل شوي خو وایي په ځوابي ډزو کې نه وسلوال هم وژلي دي پوځ دعوه کړې چې د شمالي وزیرستان غرلمی او سپیره کونر سیمو ته یوه ډله ترهګر له افغانستان و راوښتي وو او په یوه ځای کې پټ وو چې وایي پوځیانو یې هلته عملیات کول پر پاکستاني پوځ د دې برید ذمهواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې د هندي پوځ د مشر پر توندو خبرو پاکستاني پوځ هم ورته توند غبرګون څرګند کړی دی د هند د پوځ مشر بپین روات تیر ورځ یوې خبري غونډې ته ویلي وو نور وخت راغلی چې په کشمیر کې د پاکستاني پوځ او ترهګرو وحشت ته کلک ځواب وویل سي د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور یې په ځواب کې رسنیو ته وویل د پاکستان پوځ جګړې ته تیار دی خو وایي د خپل ولس ګاونډیو او د سیمې په خاطر د امن لار غوره ګڼي د هندي پوځ مشر بپین روات له پاکستان سره د مذاکراتو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په دې برخه کې د حکومت پالیسي څرګند ده او هغه دا چې وایي ترهګري او مذاکرات په یوه وخت پر مخ نسي تلای او پاکستان ته پکار دی چې لومړی له خپلې غاړې ترهګري بند کړي د ایشیا کپ په کرکټ سیالیو کې نن دوه مهمې لوبې کېدونکې دي د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې به نن یوه لوبه د ګاونډي رقیبانو هند او پاکستان ترمنځ او بله د افغانستان او بنګلاديش د لوبډلو ترمنځ وي تر دې وړاندې په دغو سیالیو کې د پاکستان او هند د لوبډلو ترمنځ یوه لوبه سوې وه چې له پاکستانه په اتو وکټونو ګټلې وه د کرکټ سیالیو په سوپر فور پړاو کې د هند او پاکستان لوبډلې وروسته له هغه یو بل ته مخامخ کیږي چې بنګلاديش تېره ورځ پر هند افغانستان د وړمې ورځې لوبه پر پاکستان وبایلله د هند او پاکستان په نننۍ سیالۍ کې که هر لوبډله بریالۍ سوه نو د ایشیا کپ په پایلوبه یا فاینل سیالۍ کې لوبېدلو ته به یې لار هواره سي او بایلونکي لوبډله به بیا چانس ته پاتې سي د ایران ولسمشر د تېرې ورځې د خونړي برید پړه پر امریکا او په سیمه کې د امریکې پر ملاتړو هیوادونو راچولې ده او خبرداری ورکړی چې سخت ځواب به ورکړي تیره ورځ د ایران په جنوبي ښار اهواز کې پر یوه پوځي پریډ په وسلوال برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 24 ته رسېدلی او تر 500 زیات پکې ټپیان شوي دي د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ ایرنا وایي د خوزستان ولایت په مرکز اهواز کې تیره ورځ ایراني پوځیانو د عراق ایران ترمنځ د 80 لسیزې د اتکلنې جګړې د پایل کلیزه لمانځله چې وسلوال په پوځي وردیو کې ورننوتل او پر پوځیانو یې ډزې پیل کړې د ایران سرکاري ټي وي دعوه کړې چې په برید کې څلور وسلوال شامل وو چې وایي درې په پریډ کې شاملو ایراني پوځیانو په ځوابي ډزو ځای پر ځای ووژل او څلورم د سختو ټپونو له امله سا ورکړه د دې برید داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې ده نن د سپتمبر درویشتمه د پښتنو د کلتور ورځ ده. له تیرو څلورو کلونو راهیسې دا ورځ په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د سیمینارونو، جشنونو او بیلابیلو غونډو په بڼه لمانځل کیږي. په دې ورځ پښتانه خپلې کلتوري جامې اغوندي، اتڼونه کوي او په غونډو کې خپلو خلکو ته د خپلو کلتوري میراثونو د خوندي کولو په اړه ویناوې کوي. د سپتمبر درویشتمه نیټه په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا د هغه درې ورځني سیمینار په وروستۍ ورځ د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه اعلان شو چې د پښتنو د لارو بر وطن لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
ګرانو اوریدونکو، د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرې خپرونې ته غوږ یاست او اوس هم د رپورټونو برخې ته ستاسو پام راګرځوم. تیره ورځ د پاکستان پوځ د پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کول چې د وسلوالو او پوځ ترمنځ نښته وسوه او په نتیجه کې د یوه کیپټن په شمول اووه پاکستاني پوځیان ووژل شول او نهه وسلوال هم په دې پیښه کې وژل شوی دی. نور تفصیل زموږ د همکار بختور شاه په ریپورت کې اورو.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په سره نری سیمه کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان د پوځ د یو کپتان په شمول اووه عسکر وژل شوي دي. پوځ ویلي په ځوابي کاروایي کې نه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. تر دې دمه کومې ترهګرې ډلې په پاکستاني پوځ د دغه برید پړه په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لخوا خپور شوی یو بیان تر مخه د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان غرلمی او سپیره کونړ سیمه کې د پولې بل خوانه وروختي ترهګر په یو مرکز کې پټ شوی وو. بیان وایي په دغه مهال عملیاتو کې نه ترهګر وژل شوی او په ځوابي ډزو کې د پاکستان د فوز واسکر هم وژل شوی دی. د آی ایس پی آر تر مخه د وژل شو پوځیانو نمونه داسې دي: کیپټن جنید، حوالدار عامر، حوالدار عاطف، حوالدار ناصر، حوالدار عبدالرزاق، سپاهی سمی او سپاهی انور. د پاکستان د فوز د دغه بیان نوړاندې د شمالي وزیرستان یو چارواکی وایس اف امریکا ډیوته د نوم نه خودلو په شرط ویلی وو د شمالي وزیرستان د تخیل په سره نری سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د پاکستانی عسکرو په یو غشتي ډله بریت تر سره شوی وو چې پکې اووه پاکستانی عسکر وژل شوي. دغه چارواکي زیاته کړې د پیښې وروستو پوځ دغه ټوله سیمه په خپله ولخه کې اخیستې او د لټون عملیاتو په ترڅ کې نږدې نه وسلوال هم وجلی. یاد سیمه د شمالي وزیرستان مرکز میرامشانه او یا کیلومتر لري او د افغانستان پولې ته نږدې پراته ده. دوه میاشتې وړاندې هم په سره نری سیمه کې د امریکا یو بی پایلټ ډرون برید کې د پاکستانی چارواکو په وینا د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې درې پلویان وژل شوي وو. د ستمبر په 13 نیټه هم په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د فوز په یو قافله د ترهګرو په همدغه شان بریت کې د یو صوبیدار میجر په ګډون درې پوځیان وژل شوي. د پاکستان فوز په ځوابي کاروایي کې سلور طالب وسلوال هم وژلي وو. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوز لخوا د ضرب عزب عملیاتو شروع کولو وروسته د دغه سیمې ځایي خلکو خپل علاقه پریښې ده او تر اوسه ځایي خلک خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. د سرچینو تر مخه په دغه سیمه کې یوازې پوځي او امنیتي چارواکي پاتې دي. د پاکستان په پخوانیو قبایلي سیمو کې د پوځ او طالبانو لخوا وخت په وخت داسې قسمه داوی کیږي خو دغه داوو پخلی د آزادو سرچینو نه کیږي. د پاکستان پوځ او حکومت وخت په وخت په پخوانیو قبایلي سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو داوی کوي خو بیا هم په دغه سیمو کې په پاکستانی عسکرو دغه ډول بریدونه کیږي او د دې ترڅنګ په دغه سیمو کې هدفي وجنې هم روانې دي چې ورسره د پاکستان د فوز لخوا د عملیاتو په کامیابۍ او دغه سیمې د ترهګرو نه پاکولو په دغه داوو شکونه راپورته کیږي.
د هندي پوځ د مشر پرتوندو خبرو پاکستانی پوځ هم ورته توند غبرګون څرګند کړی دی. د پاکستانی پوځ ویاند آصف غفور وایي پوځ یې جګړې ته تیار دی خو له هند سره امن غواړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د هندي پوځ د مشر پر توندو خبرو پاکستانی پوځ هم ورته توند غبرګون څرګند کړی دی. د هند د پوځ مشر بپین روات تیره ورځ یوې خبري غونډې ته ویلي وو نور وخت راغلی چې په کشمیر کې د پاکستانی پوځ او ترهګرو وحشت ته کلک ځواب وویل شي. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرل آصف غفور په ځواب کې رسنیو ته وویل چې د پاکستان پوځ جګړې ته تیار دی خو وایي د خپل ولس، ګاونډیو او د سیمې په خاطر د امن لار غوره ګڼي. آصف غفور له یوه شخصي پاکستاني ټلویزیون سره په خبرو کې د هندي پوځ د مشر خبرې غیر ذمہ دارانه او د دواړو هیوادونو امن ته پاروونکې وبللې.
پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، وی آر اے نیوکلیئر نیشن، پہلے بھی اس سے بات ہوئی تھی کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں.
پاکستان یو امن خوښوونکی هیواد دی، خو موږ یو ایټمی هیواد هم یو، موږ جګړې ته هم تیار یو، خو موږ د پاکستان د خلکو، د گاونډیانو او سیمې په خاطر امن ته لومړیتوب ورکوو. نو د هند د پوځ مشر باید په دې پوه سي چې امن باید خراب نه کړو. که امن وي نو پاکستان، هند او سیمه به پرمختګ وکړي. موږ د امن خواته تلل غواړو، خو د چا د امن هیله باید کمزوري ونه ګڼل شي. د هندي پوځ مشر بپین روات له پاکستان سره د مذاکراتو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په دې برخه کې د حکومت پالیسی څرګنده ده او هغه دا چې وایي ترهګري او مذاکرات په یو وخت پر مخ نشي تلای او پاکستان ته پکار دی چې لومړی له خپلې غاړې ترهګري بند کړي. د هندي پوځ د مشر دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان تر هغه بیان وروسته مخې ته راغلي چې د هندي حکومت پر هغه پرېکړه ناهیلي څرګنده کړه چې په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د خپل خارجه وزیر لیدل رد کړل. عمران خان تیره ورځ پر ټویټر د هند دا رویه منفي او له تکبره ډک ګڼلې وه. وزیر اعظم عمران خان وړ مورت په یو لیک کې له هندي وزیر اعظم نریندرا مودي څخه د مذاکراتو د پیلولو غوښتنه کړې وه او هیله یې څرګنده کړې وه چې راتلونکې اونۍ د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په څنډه کې سره وویني، خو هند دا وړاندیز رد کړ. د هندي پوځ د مشر لخوا پر پاکستان د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ترهګرۍ د تور په ځواب کې د پاکستاني پوځ ویاند وویل چې هیواد یې د ترهګرۍ ښکار دی او له اوږدې مودې د ترهګرۍ په ضد جګړه کوي. بلې خواته د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری هم د پاکستانی پوځ په ملاتړ د هندي پوځ مشر ته ځواب ورکړی او ویلي دی چې پاکستان او هند دواړه ایټمی هیوادونه دي او د دوی ترمنځ د جګړې امکان نشته. فواد چودری د هندي پوځ د مشر وروستۍ خبرې د کرپشن له یوه سکینډل څخه د هندوستان د خلکو د توجه اړولو یوه هڅه بللې چې د هند حکومت پکې تورن دی. د پاکستاني او هندي مشرانو ترمنځ وروستیو توندو خبرو پر ټولنیزو رسنیو هم بحثونه پیل کړي او څېړونکي وایي چې د مذاکراتو لپاره د پاکستان د وړاندیز ځواب ته د هند انکار یو ځل بیا د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې او د بیا خبرو امکان ختم کړ.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د ډیوا ریډیو سارنې خبرونې ته غوږ یاست. اوس هم یوې مرکې ته ستاسو پام راګرځوم. نورالحق قادری د پاکستان د مذهبي چارو مرکزی وزیر دی. نوموړي وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته ویلي چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلیو د انتخابي حلقو د جوړولو کار روان دی. ابراهیم شنواری له پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د یوځای کېدو د عمل او نور موضوعاتو په اړه له ښاغلي نورالحق قادری سره مرکه کړې ده.
نور حق قادری صاحب، قدم راته وی چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت چې اوس په دارستو کې د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا سره د انضمام په حق لباندې کومه کمیټه جوړه کړې ده، د دې غرض مقصد څه دی او تر اوسه پورې په آی کې تاسو څومره پرمختګ کړی دی؟
ټاسک فورس په نوم باندې چې کومه کمیټه جوړه شوې د هغې بنیادی مقصد او غرض د مرج او د ریفارمز په اړه چې کومې هر ورځ ټیکنیکل ایشوز او خبرې راتلونکې دي، په هغې کې د صوبې یو خپل موقف دی، د فاټا د بیوروکریسي یو خپل موقف دی، آرمیم په ډیرو خبرو کې انوال دا هغوی پکې خپلې خبرې دي. په هغې باره کې د مرج دا کار اسانولو دپاره او سپیډي کولو دپاره که څه رکاوټونه پکې وي هغې لرې کولو دپاره دا ټاسک فورس قائم شوی دی. ورسره د ټاسک فورس مقصد دا هم دی چې عوام او هغه ټول خلک چې کوم د مرچ په حمایت کې وو، کومې په مخالفت کې وو، هغه انگیج کول او هغه سره رابطه ساتل او دا وینه په دې باره کې مشورې اخیستل.
نور قاضی صاحب قدم را ته وی چې درې لوی غوښتنې دي، هغه دا چې یو د قبایلي سیمو لزر تر زره له خیبر پختونخوا په اسمبلی کې استازیتوب ورکړی شي، هلته د بلدیاتي انتخابونه وکړی شي، او بله دا چې مرکزی حکومت کوم فنډونه ژمنه کړي وو چې دا زر تر زره وکړی شي، چې هلته د پرمختیا کوم کارونه چې دي مخ په وړاندې بوتلی شي. په دغه دریو شیانو کې تاسو اوسه پورې څومره کامیابه شوي او آیا څه پلان شته چې څومره زر به دغه درې ذمهوارې ترسره شي؟
د بلدیاتی الیکشن په حق لا حکومت بالکل پالیسی واضح ده، او دا غیر د پارا د ډی لیمیټیشنز باندې کار شروع ده. مونږ یو گزارش ورته دا کړی دی چې څنګه په نور ملک حلقه بندیانې شوې دي، واغې حلقه بندیانو کې علاقې ته قتل شوې دي او شمار ته قتل شوې دي، بیا حلقه بندي شوې ده. مونږ دا تجویز ورکړی چې په فاټا کې د مونږ چې کوم قبائلی زور ساخت دے چیغا قبیلہ دا او تپا دا او بیا سب ٹرائب دے او بیا سیکشن دے، د دې خبرو په کوم لحاظ وکړل شي، صرف ایریا او شمار دې ته ونه کتل شي، چې د مونږه غزور کوم قبایلی یو ساخت او ترتیب دی هغه هم په خپل حال باندې برقرار په بلدیاتي سیستم کې برقرار پاتې شي. دویمه خبره چې کوم د مرکزی حکومت ته طرف نه د فنډونو ده، هغه کې د این اف سی واټ کې کومه د فاټا حصہ جوړیږي، هغه کې ویلی شي هغه وخت کې چې 10 کروڑ د کال او 10 کروڑ په 10 کال کې، نو هغه مرکز خو خپل حصے پر خودو ته فاټا د پاره تیار دی، او دواړه صوبې چې کوم ځای کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته هغه هم ډیر پاسانه تیار شي، د بلوچستان سره او د سند سره په دې باندې وزیر اعظم د ذمہواری اخیستی چې زه خپل اور سره خبره کوم.
قدم راته ویل چې کوم موقتی یا بوري دلته کوم نظام سره وصله شوی، فاټا انټرم گورننس ریګولیشن ای جی آر، دا غي باندې دا اولی ورځ نه هم ډیر انتقادونه کې د نیوکې کې دي، دا آیا دا ای جی آر بچی دی دا په ځای پاتې کیږي کدا به منځوړی شي؟
ای جی آر خو بالکل چې څنګه دا غي نوم د انټم یو د دې خبرې د پاره چې یو ګیپ رانشي د لا اینڈ آرڈر یو سبله مسله جوړ نشي، سو پورې چې پوره مرج نه ده شوی هغه پورې متبادل د اف سی آر یو قانون په خلکو د پاره موجودی، ان شاء الله تعالی چې کله مرج وشي او پوره طریقه باندې وشي جی آر به پورته کړل شي.
اخرانه پښتنه چې د پولیس نظام په حق باندې بیا بیا پښتنه کولای شي چې کله ممکن ده، آیا په دغه کې څه کار شوی چې د پولیس نظام چې د هغه قبایلي علاقو ته وغځولای شي؟
پولیس نظام د مرج حصه ده او غځولای به شي، خو شاید چې د مرج په حصو کې به دا ټول نه اخرانه حصه وي.
د وایس اف امریکا ډیو سره جستا سو د مرکه کول ډیر مننه جی.
شکریا د تاسو.
اوس هم یو بلی مرکې ته ستاسو پام را ګرځوم. د پېښور په حیات آباد کې یو نوی ټراما سنټر پرانستل کېدونکی دی چې د سیمې خلکو یې له اوږدې مودې انتظار کاوه. دغه ټراما سنټر د امریکې د پرمختیایي ادارې یو ایس آی ډی په مرسته جوړ شوی دی. د ډیوا ریډیو خبریالې سادی قاسم شاه د دې سنټر له مشر ډاکټر تحمید الله سره مرکه کړې ده.
دا برن ان ټراما ان پلاستیک سرجری سنټر دی، په دې کې د سوځېدلو مریضانو او د حادثاتو چې کم ښکار خلک دي هغې به راځي، او د پلاستیک سرجری چې کم نور شعبې دي د هغې سره متعلق چې کم مریضان دي هغه ټول راځي شي. دا سنټر چې دی دا به شروع شي د 1 اکتوبر نه. د دې افتتاح وی په دې سنټر کې د ماشومانو د پاره، زنانو د پاره، د انډستریل ورکرز د پاره خپل خپل شعبې دي.
دا د چا د مرستې سره جوړ شوی دی، څومره موده کې دا منصوبه مکمل شوی ده، او دې مرکز کې بس څه قسمه سہولتونه وي؟
دا منصوبه چې دا خو ډیره زړه منصوبه وا، د پروینشل هیلث سرویسز او د ورکرز ویلفیئر بورډ یا شروع شوی وو په 1997 کې، یا چې دې نو په مختلف اوقاتو کې دې د پاره مختلف خلکو کوششونه کړې دي، او یا اوس چې کم د دې تکمیل شو په دې کې زیات مرسته د یو ایس ایډ د طرف نه و. یو اس ایډ په دې کې یو لوی اهم کردار ادا کړ او دا ټول سیزونه راغون کړ او اوس شو کړ دی په 1 اکتوبر باندې د دې افتتاح ده.
سہولتونه مچې پکې سوي سکه سم ماشينري دا سومره ورز دي سومره بیټس بوي
په دې کې د پلاستیک سرجری سره سونه متعلقه سيزونه دي هغه ټول دلته موجود. مثلا که زه دا وایم چې د سوزیدلې مریضانو د لپاره سټیټ اف آرټ برن غدي اپریشن تھیټر دي. دا سوزیدلې مریضانو د لپاره خاص قسم اپریشن تھیټر په کار وي او هغه تھیټر چې کوم دی په دې یونټ کې شته. دې نه علاوه چې کوم نور انسیلری سرویسز دي لکه اکوپیشنل تھراپیست، سایکولوژیست، نیوټریشنست، سپیچ پیتھولوژیست دا ټول انسیلری سرویسز بدل ته اویلیبل. دریمه خبره دا ده چې په دې سنټر کې 120 کټونه دي. په دې 120 کټونو کې څه کټونه دیش کټونه د ماشومانو لپاره دي، څه د زنانو لپاره دي، څه د نارینو لپاره دي. نو دغه شان تقسیم دي د کټونو چې موږ سره د ټولو مریضانو لپاره خپل مخصوص ځای دی. هغه برازي ایڈمټ کیږي په دې کې به د ټراما لپاره ځان لځې دي، د بنز د پارا ځان لدی او د ریکنستراکټیو پلاستیک سرجری د پارا ځان لخپل یو مخصوص شوبه ده. په دې نوې سنټر کې چې کوم شی نوې برازي هغه د سوزیدلې مریضانو د علاج معالجي سہولت. د سور سنټر کې چې کوم په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې وو په دې کې زمونږه لاسټ کې تړلې په دې باندې وو چې په دې کې موږ سره کټونه ډیر کم وو، صرف سورلس کټونه وو. په سورلس کټونو کې وو کټونه د نارینه وو، وو کټونه د زنانه وو او آبادی چې کومه وا موږ سره هغه د چترال نواله تر افغانستان پورې وا. نو خلک ډیرو او موږ سره د غی د اسارولو د لپاره ځای کمو.
چې د مرکز به کار کم ځای کوي جوړ شوی کم ځای دی او
دا چې هم په حیات آباد کې دی دا ایچ ایم سی د باونډریز نه بهر دی.
خلک بس ایچ ایم سی سره کمپلیکس هسپتال سره دانیز دی دی
او جی دا غی سره دیوال په دیوال.
ډاکټر صاحب بل مهمه خبره دلته به علاج څنګه سہولت څنګه تر لاسه کیږي؟ علاج به مفت وي کنه سه پیسې لکه علاج ګران دی؟
ایمرجنسی کې ایمرجنسی کې ټول علاج معالجه چې دی هغه مفت ده. علاج مفت دې دا شو کی چې موږ سره داسې وسایل تر لاسه شي چې موږ زمونږ خپل خیال دا دی چې موږ یو دا ان جی او جوړ کو دا هغه ان جی او په بنیاد باندې یا موږ اتیاد زکات خیرات راغون کو زکه چې د ټول نه ګران کار ده دی چې د سوزیدلې مریضانو علاج ډیر زیات ایکسپنسیو دی
او ډیر اوږدې مودې
پوري دې باندې خرچه کی. موږ دا غواړو چې موږ سره د وسایلو د پاره یو داسې ذریعہ چې دا به موږ سره هغه پیسې جنریټ کیږي او موږ په دغه مریضانو باندې لګولې شو.
ډیره مهرباني د وایس اف امریکا دی ول وخت راکولې.
ویلکم.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د هغو پاکستانی کارګرو د ستونزو د حل لپاره قرارداد وړاندې شوی چې په سعودي عربستان کې ورسره مخ دي. پاکستانی کارګر شکایت کوي چې د سعودي ځایي کفیلان ورته د کار په بدل کې خپل تنخواه نه ورکوي. تفصیل د ارشد مومند په ریپورت کې.
د برادر نه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او پخوانی وزیر عنایت الله خان په صوبې اسمبلی کې پاکستانیانو ته په سعودي عرب کې ورپېخو مشکلاتو باندې قرارداد جمع کړي. عنایت الله خان وایي په سعودي عرب کې پاکستانی وګړي د مشکلاتو سره مخ دي او پاکستانی حکومت په دې لړ کې هیڅ قسمه ګامونه نه دی پورته کړي.
په سعودي عرب نه خلک ډېر خلک واپس راغلي دي او هغه خلک ځان سره د درد او تکلیف کې راوړلي. ریال تریالونه پاتې شي، پیسې پاتې شي، دا اوس سره ظلم زیاتې کیږي. سعودي عرب ته فلو جن نه کوم شو په دې وجه کوم څه چې دا ریال ته څنګه د وطن کم وقدران یې ته پوس نه کوي او په هغه ملک کې دا اغي حکومت خپل نوې نوې قوانینو او ټکسونو لري او دا غي نه کفیل د پالیسي کوم سپانسر پالیسي دا غي د وجه نه هغه مسلسل تکلیف په دغه کې راځي.
د پاکستان سرکاري شمیرو تر مخه د کال 1901 او بیم نه د کال 2013 پورې د پاکستان نه سعودي عرب ته د 15 میلیونه نه زیات ريجستره کارکونکو تللی دي او اوس هم د 1 میلیون نه زیات کارکونکو هلته موجود دي. په دغه کې زیات شمیر د پښتنو خاریکه هم دي او یو میاشوړاندې د سعودي عرب نه واپس شوی کریم الدین وای سعودي کپیلان ورته د دیاړې مزدوري پیسې نه ورکي، د پاکستانیانو په نوم روزګارونه ترې قبضه کوي او قانوني مشکلات هم ورته جوړي چې لوجې یو شمیر کارکونکو د مشکلاتو سره مخ دي.
زموږ د علاقې کسان دي دا غوړي باندې یو نه 50 کړي وي د باندې 22000 یې کړی چاغي خپل عدالت ته دغه ورکین واغ حال ته ورته مکتب عمل او دغه ورته وایي هغې ته چې لاړ شي نو که پلانو سه کیس وچلی که نه نو په آخر کښې هغه کمه فیصله چې د هغوی په حق کښې وکړي ځکه بیا نه په حق کښې نه کوي هغه چې هغه ستا نه هغه پیسې هم ولګوي او څو لاړ شه د من دوه درې میاشتې د من تېرې کړي نو هغې نه پس بیا چېرې نو ډېر ګناهګار سودیم ګناهګار خو د هغه اجنبي په حق کښې فیصله نه کوي سعودي په حق کښې کوي.
د پاکستان د سینټ اوورسیز سټینډنګ کمیټې غړی سینیټر مرزا محمد افریدی وایي په سعودي عرب کې د مزدورانو په دغه مشکلاتو خبر دي او په دې اړه به وزیر اعظم او د اوورسیز سټینډنګ کمیټې په غونډه کې خبرې کوي.
ولی څنګه ډېر داسې خلک دي چې هغه تل ډرایوران هم دي هغه هلته بزنس هم کوي هغه هلته د دومره وخت نه اوسېږي ډېر پرابلم را روان دی او دا کم او بیش 40,000 چې کم وي که نه د سعودیانه چې کم وي هغه اوس ده زمونږ پاکستانیه دا ریپورټ کوي او انشاءالله امید دار چې کوشش په کومه زه چې وزیر اعظم صاحب سره په دې باره کښې وګڼي کړو موږ کمیټې کښې هم دا خبره مخکې پیش کړو.
په نږدېو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د کابینې د غړو سعودي عرب ته تللي وو خو په میډیا کې دغسې کوم خبرونه نه دي راغلي چې مزدورانو ته ورپېښې مسلې د سعودي اعلی چارواکو سره راپورته کړي وي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس آف امریکا ډیوه خبرونه سره ملګری یی.
او اوس هم مختار خلیل درته اداریه وړاندې کوي چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل تیر کال د خپل 2315 نمبر قرارداد په منظورولو د شمالی کوریا د ډاډه کولو یو کوشش کړی دی چې خپل اټومي پروګرام ختم کړي. امریکې په دې قرارداد په سختۍ سره په عمل کولو پوخ نیت کړی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تقریر کې ویلي دي چې د سلامتی کونسل او په اجتماعي توګه د ملګرو ملتونو ټولو غړو ملکونو په شمالی کوریا د بندیزونو لګولو مرسته کړې ده او موږ امید کوو چې دا ملکونه به په خپله خبره ټینګ ولاړ وي. د زیاته که بندیزونه عملي نه کړی شول نو د شمالی کوریا د غیر اټومي کولو امکانات به کم شي. شمالی کوریا په موجوده وخت کې د بهر ملکونو نه په غیر قانوني طریقه پیټرول او دینه جوړ سیزونه راغواړي. دا د هغه حد نه ډیر زیات دي کوم چې ملګرو ملتونو شمالی کوریا له مقرر کړی دی. شمالی کوریا ته دا غیر قانوني سامان د یو سمندري جهاز نه بل سمندري جهاز ته د اړولو په ذریعه را دننه کولی شي. د امریکې د خزانې محکمې په 21 اګست د روس د جهادرانه په دوو کمپنو بندیزونه ولګول کومو چې د شمالی کوریا دو سمندري جهازونو ته صفا تیل او د پټرولیم سامان د خپلو سمندري جهازونو نه اړولو. دا بندیزونه د کال 2019 په 21 سپتمبر د منظور کړی شوي انتظامی حکم 14,810 تر مخې لګولې شوي دي. په دې کې هغه کسان هدف کړی شوي دي چې د یو سمندري جهاز نه د شمالی کوریا بل یو سمندري جهاز ته صفا تیل ورکولو کې ککړ دي، ځکه چې دا عمل سلامتی کونسل منی کړی دی. دا دوه کمپنۍ پرایمری میری ټایم لاجسټیک کمپنی او ګوډ زون LLC جهازرانه کمپنی ده. د دې دواړو کمپنو دفترونه د روس په ویلاډیواستک سمندري بندر کې دي. د روس په کومو شپږو سمندري جهازونو چې بندیزونه لګولې شوي دي په هغو کې یو پیټریاټ هم شامل دی چې د روان کال په سر کې د شمالی کوریا یو سمندري جهاز ته 1,500 ټنه او بل یو ته 2,000 ټنه تیل ورکړي دي. د تیلو دا خریداری د شمالی کوریا تایسونګ نومې بینک کړې ده چې د وړاندې نه په امریکې او ملګرو ملتونو بندیزونه لګولي دي. د امریکې د خزانې وزیر سټیون نوچن خپل یو بیان کې ویلي دي چې شمالی کوریا سره د یو سمندري جهاز نه بل سمندري جهاز ته د تیلو اړولو یا د نور څه سامان اړولو لین دین د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د قراردادونو تر مخې بند کړی شوی دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ډی سی 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس آف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.